السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 1,089 زیږیدلي ماشومان د هغو ناروغیو له کبله مري چې درملنه یې ممکنه ده. ډبلیو ایچ او نن پر ټویټر لیکلي چې باید د ژوند ژغورنې او د ماشوم او مور د ښې روغتیا لپاره چټک اقدام وشي. ډبلیو ایچ او له دې مخکې پرون په یو ټویټ کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب اغیزې ویجاړونکې بللې وې او ویلي و چې 40 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له کبله له خطر سره مخامخ دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان پولیس لا هم د سند ایالت په کراچۍ ښار کې له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي. منظور پښتین پر ټویټر په یو بیان کې په کراچۍ کې د غورځنګ لغړو غوښتي دي چې د دې ناوړه چلند پر وړاندې غږ پورته کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ پرون ازادي راډیو ته ویل شاوخوا 100 تن افغانان لا هم په سند ایالت کې بندیان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په یو بیان کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له زندانونو د افغانانو د خوشي کېدو په اړه له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې د پنچیر محلي سندرغاړی موسی شاهین د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. د هغه خپلوانو د امریکا غږ راډیو ته تایید کړی ده چې شاهین د شاوخوا 3 میاشتې بند له تیرولو وروسته پرون خوشي شوی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې نوموړی یې ولې نیولی و. د مدني فعال او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په ګډون څو نور مدني فعالان او د بشري حقونو فعالان لا هم له طالبانو سره بندیان دي. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قمندانۍ یا سنت کام ویلي ځواکونو یې نن سهار د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مهم مشر چې په منځني ختیځ او اروپا کې د تروریستي حملو په پلانولو کې لاس درلود په نښه کړی او په غالب ګمان وژلی دی. د قمندانۍ ویلي پر دې مشر حمله د سوریې په شمال کې د هلیکوپټر په وسیله شوې ده. د امریکا پوځ د داعش د دې مشر نوم نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې دوه نور وسلوال هم په دې برید کې وژل شوي. د امریکا پوځ وایي امریکایي سرتیرو او ملکیانو ته په دې برید کې زیان نه دی اوښتی. او د اوکراین پوځ وایي سرتیرو یې پرون د ختیځې دونیتسک سیمې پر لیمان، بخموت، افدیفکا او مارینکا ښارونو د روسیې څخه باندې 6 حملې شنډې کړې دي. د اوکراین د پوځ سر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسي ځواکونه که څه هم د پام وړ زیان ور اوښتی، پر دې سیمو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین پوځ همداراز ویلي دي چې په 13 ساعتونو کې د روسیې پوځ د زاپوریژا پر یو شمېر سیمو د هوایي مدافع د S-300 سیستم په ذریعه 15 میزایل ویشتي او 240 هوایي حملې کړي دي. د پوځ په وینا په دې حملو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي او ډېر ملکي تاسیسات ویجاړ شوي، خو پوځ یې جزئیات نه دي ورکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د خبرونو تفصیل راځي. پر راپورونو کې به په کندهار او هلمند ولایتونو کې د زده کړو په بهیر کې د ځنډ په اړه جزئیات واوري. په افغانستان کې د پرزیدلي جمهوري نظام پر پوځیانو د وژونکو حملو د تازه پیښو له اندېښنو مو خبرو.
دغسې پیښې چې په واقعه کېږي په کلیو په سیمو کې اکثره وخت شخصي خصومتونه یا شخصي رقابتونو په اساس داسې پیښې اوسي. دا نو جنایت ترسره کېږي په ټولنه کې تبان انسانان ژوند کوي.
د دې وژنو عواقب له یو شنون کې سره په مرکه کې شاربو.
طالبان لکه څنګه چې مشرم رضایت نه کوي، باید کوشش کړي چې یو حکومتداري ته مخه کې دا د افغانانو په ګټه نه ده او د افغانستان د اسلامي امارت عمر هم لنډوي.
د خوست ولایت په تڼیو ولسوالۍ کې ګلۍ کروندې زیانمنې کړي.
د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیل په سیمه او د ناریج د سنګېړه په سیمه دغه ګلۍ شویدو چې دا په زرګونو جربه ځمکه یې زیان درسولی دی.
په افغانستان کې د څښاک د اوبو ستونزه څېړو. نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب لرو. په دوهمه نیمای کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو چې نن د سمرقند غونډې او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د وروستیو هڅو موضوع ته ځانګړی شوی.
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم میر احمد ساپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي ورزو د خبرونه لومړی موضوع راخلو په کندهار کې د طالبانو د پوهنې ریاست منی چې د پوهنې وزارت لخوا د دی ولایت د سیمایزو خوندزیو او خوانیزو مؤسسو د فعالیتونو د ځنډیدو امر یې ترلاسه کړی دی. د دې خوانځیو د فعالیتونو د ځنډیدو خبر په هغه رسمي مکتوب کې یاد شوی چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د کندهار او هلمند د پوهنې ریاستونو ته استولی دی. د طالبانو چارواکي وایي چې دا پریکړه د ولس شکایتونو ته په پام سره شوې ده. په دې اړه جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لوري په دیاړه په یو خبر شوی رسمي مکتوب کې راغلی دی چې په کندهار او هلمند کې به تر هغه سیمه ایز ټولګي او د خونیزو موسسو فعالیتونه تړلي وي چې د دې وزارت لوري د څېړنې ټاکل شوي پلاوي د یادو پروژو په اړه څېړنې نوي بشپړې کړي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان وکیل احمد متوکل هم دا مکتوب تاییدوي. خو وایي دا بندیز لنډمهاله دی او د ستونزو تر حل وروسته به سیمه ایز ټولګیو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شي.
د ځینو ولسي شکایتونو پر اساس د ټولو تعلیمي موسساتو کارونه درول شوي دي، ماتل شوي دي. خو د وزارت مقام هیئت په خبرو سره اخته دی، ممکن دا خبره ژر حل شي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د یو سیمه ایز ټولګي ښوونکی ختیځ نوروز وایي چې تېره ورځ ورته د مسؤلینو له لوري د دغه ټولګیو د تړل کېدو امر شوی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې دغه ټولګیو د بیرته خلاصېدو په برخه کې جدي واوسي، ځکه په خبره یې که تړلي پاتې کېږي زرګونه زده کوونکي به له زده کړو بې برخې شي.
او که زرګونه زده کوونکي په کښې درس وایي، نو دا دوم ځل دی چې په دغو ولایتونو کې د مالی ټولګیو په وړاندې تدریسي وقفه راځي. دې هیله چې زموږ د هېواد مسؤلین همدغه وقفه ځنډنۍ نه کوي او خپل دختره وروسته بېرته تدریسي جریان را پیل کړي.
که څه هم د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین ادعا کوي چې دا پریکړه د ولسي شکایتونو پر بنسټ شوې، خو د کندهار یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ټولګیو کې په هغو سیمو کې چېرته چې ښوونځي نشته د دوی اولادونو ته زده کړې ورکول کېږي او په بندېدو یې دوی سخت خواشینی دي. د کندهار اوسیدونکي منیر احمد ازادي راډیو ته وویل
دا کار زموږ دپاره یو ښه خبر نه دی، په دې خاطر چې محلي ټولګۍ په ډېرو داسې لرو ځایو کې محلي سنفونه شته چې هلته مکتبونه نشته او هلته ماشومانو ته د زده کړو زمینه نه برابر شوې. نو په دې خاطر سره موږ دغسې د محلي ټولګۍ بندېدو خوابدي کړي یو، خاصتاً په لرې ولسوالیو کې، په لرې پرتو سیمو کې چې هلته ماشومان په هېڅ ډول زده کړو ته لاسرسی نه لري.
هڅه مو وکړه په دې اړه د هلمند د اوسیدونکو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونتوانېدو. محلي ټولګي د افغانستان په هغه سیمو کې فعال دي چیرې چې ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. یوازې په کندهار ښار او ولسوالیو کې شاوخوا 1500 محلي ټولګي فعال دي چې د یونیسف او نورو موسسو لخوا مالي ملاتړ کېږي. لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به دا ټولګي بیرته پرانیزي او کنه، خو دوی له دې مخکې د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بندېدو خبره هم لنډ مهال لپاره کړې وه، خو دا دی د شاوخوا 40 میاشتو په تېرېدو سره لا هم تړلي پاتې دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساعتها لتاسو سرده.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی وایي د پرزیدلي جمهوري نظام د امنیتي دفاعي ځواکونو هدفي وژنې لا هم دوام لري. نصیر احمد فایق دا خبره د پخوانیو ځانګړو ځواکونو د سرتیری ریاض احمدزی د وژنې په غبرګون کې پر خپل ټویټر لیکلی. احمدزی درې ورځې مخکې په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته په ډزو وویشتل شو. د هغه وژنې د طالبانو د حکومت د عمومي عفو او تر خوا یې د ټولنیز امنیت دعوه تر پوښتنې لاندې راوستي. امید زهیرمل او په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې د لړۍ دوام ورځ تر بل اندېښنې لا ډېروي. تازه په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ویلي په هدفمند ډول د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنه لا هم روانه ده. هغه پرون په خپله ټویټر پاڼه په جلال آباد کې د مخکنیو افغان ځانګړو ځواکونو د یو غړي د وژل کېدو په غبرګون کې د پوښتنې په شکل لیکلي د طالبانو عمومي بخښنه چیرې ده. ریاض احمدزی درې ورځې وړاندې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته ووژل شو. هڅه مو وکړه چې د هغه له کورنۍ سره اړیکه ونیسو څو د پېښې لا ډېر جزئیات روښانه شي، خو بریالي نه شو. خو پر هغه برید دا اندېښنه او پوښتنه راپورته کوي چې ولې لا هم مخکني افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په نښه کېږي او تر شا یې څوک دي. د مارچ په 19مه نیټه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له افغانستانه د باندې فعالیت کوي د طالبان حکومت د مخکینی نظامیانو په وشنې او شکنجې توران کړ. د کمیسیون په خپل راپور کې لیکلي وو دوی ته رسیدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیري او نظامیان په ډیر ظالمانه شکل نیسي، شکنجې کوي او بیا یې په ډیره بې رحمۍ له منځه وړي. خو د طالبانو د حکومت ویان صبح الله مجاهد بیا وایي عمومي بخنه تطبیق شوي او هیڅ څوک ترې د سرغړونې حق نه لري. حغنن ازادي رادیو ته وویل
دغه سی پی سی په حقیقت په کلیو په سیمو کې اکثره وخت خصومتونه وی شخصي خصومتونه یا شخصي رقابتونه په اساس د سی پی کیو ځینو جنایت تر سره کې په ټولنې کې تبان انسانان ژوند کوي. د سی پی کیو حقیقت خو هغه د سیاسي ملوزات په اساس نه وي بلکې شخصي مشکلات او مسائل لري. دغه خلک سی په نظامیان وسلې غوزن ته بیکګراوند هم لري، ستونزې هم لري.
خود طالبان د حکومت لدې ادعا سره سره د تیر کال پوری میاشت کې د بشري حقوقو د څار سازمان یو مستند راپور کې وویل طالبان واک تل رسید ورسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. خدای دا هم طالبانو رد کړی و. ترخوای ازادي راډیو په تیر میلادي کال کې دوه مستند راپورونه خپاره کړل چې پکې د طالبانو لخوا په کابل، پروان، بغلان، کندهار، کونړ، هلمند او ننګرهار کې د وژل شوي او مخکینی نظامیانو کورنیو سره خبرې شوي او هغوی تایید کړی و چې طالبانو یې د کورنۍ غړي وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره هغه مهال هم په خبرو کې د خلکو د خپلواکۍ ادعاوي رد کړې وې.
د پرزیدلی جمهوری نظام د پوځیانو د وژنو د دوام او په دې برخه کې د اندېښنو په اړه مرسلین ارسلا د امنیتی چارو لشنون کی احمد خان اندر سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلی دي چې د طالب چارواکو دا ادعا تر کومه سمه ده چې د پخوانیو پوځیانو د هدفي وژنو علت تر ډیره شخصي دښمنۍ دي.
په لومړي سر کې باید دا ووایو چې په خپله د تېر حکومت یعنی د جمهوري نظام چارواکو او د امریکا متحده ایالاتو د ناټو د غړو هیوادو د افغانستان د وسوال پوځ د منصوبینو سره په بشانه توګه سره نازواني کړې ده او ځینې د جمهوریت د وخت لوړ رتبه جنرالان چې د په سر کې وو دوی یا بهر تل خارجان سره لاړل او یا دا توانمندي درلوده وتل. نور زموږ ډېر نظامیان په وطن کې پاتې شول، څه برخه ګاونډو هیوادو ته لاړل چې په دې دوه کالو کې داسې ولیدل شول چې د طالبانو هغه د عفو عمومي فرمان په سمه توګه عملي نه شو او په ډېرو ولایتونو کې چې شاید ډېرې رسنیو ته هم نه رسیدي زموږ نظامیان وزورول شول، وزپل شول، ووژل شول او د وطن فرار ته مجبور کړل شول. اوس چې دغه هدفي وژنې بیا هم په ډېرو ولایتو کې کیږي، قسم د افغانستان اسلامي امارت کوشش کړی چې پخوا دې ته د قومي او د ځینو ستونزو د امنیتي ستونزو رنګ ورکړی و، خو اوس دغه هدفي وژنې باعث دي کی چې نظامیان هغه ژوند او امنیت نورم په خطر کې سي. له بلې خوا په بهر کې زموږ ځینې پخوانی چارواکي او نظامیان جنرالان چې د جبهه اعلان کړی ده دلته شاید ډېر په افغانستان کې هغو نظامیان ته د دوی دغه ځینې شعارونه ډېر په ضرر تمام شي.
د طالبانو حکومت ځینې چارواکي په دې وروستیو کې په ځینو نړیوالو او سیمه ییزو ناستو کې دوی د مسؤلیت خبره کوي. دوی وایي چې دوی یو مسؤل حکومت په توګه عمل کړی دی، نو که داسې هدفي وژنې دوام پیدا کوي او دوی په وضعیت باندې کنټرول نه لري یا قصدا داسې کړنې کوي، نو طالبان واقعا څونه د یو مسؤل حکومت په توګه مطرح دي اوس فعلا د افغانانو لپاره؟
د طالبانو د حکومتداري په سر کې هم لوی مشکل دا و چې هغه خپل جنگي قومندانان چې په هغه ولایتو کې جګړه کوله له پخوانی نظام سره هغه د والیانو د قومندانانو د امنیت رئیسانو په توګه نورو چارواکو په توګه وګمارل چې هغوی خپله د اسلامي امارت نومر بد کړی دی. تاسو څنګه کړی په ډېرو ځایو کې وژنې کړي دي، هر څوک د خپل ولایت نه ښه خبر دي. زه کولی شم د خپل ولایت پاک له ډېر معلومات وړاندې کړم، مګر معلومیږي چې هغه ولایتي چارواکي سم اطاعت نه کوي او په خپل سر هم ځینې عملونه ترسره شوي چې دوی بیا د قومي بڼه ورکوله. زما په اند که چیرې د دغه سو کړنو مخه ونه نیول شي دا به واقعا یو لوی ناورین او نړیوال او داسې بشري ادارې هغه ادارې چې د بشر د حقوقو ملاتړ دي هغه به خپل غږ نورم لوړ کړي. د دې د مخنیوي لپاره د افغانستان د اوسني حکومت نه موږ هیله لرو چې د خپلو امنیتي او کشفي ارګانونو په ولایتو کې باید سړن وکړي، هغه خلک چې اوس هم غواړي چې افغان وژنو کې د غو د مخنیوي لپاره د غو د کارونو د لرې کولو لپاره د ګوښه کولو لپاره باید اقدام وشي.
د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندړو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د خوست ولایت د تنیو ولسوالۍ پر ځینو سیمو سخته ګلۍ ورېدلې چې له کبله یې د یو شمېر خلکو کرنیز فصلونه له منځه تللي دي. د سیمې اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. بلخوا په خوست کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په تنیو کې د شوې ګلۍ د زیانونو د ارزونې لپاره د سروې ټیمونو ته دنده سپارلې ده.
د دوشنبه په ورځ د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیلو او نریزې په سیمو سخته ګلۍ شوې چې له کبله د خلکو زرګونه جریبه د غنمو فصلونه میوه لرونکي ونې او ترکاري له منځه تللي دي. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د دوی خلک ډېرې لږې کرنیزې ځمکې لري چې فصلونه ورباندې کري، خو هغه هم د ګلۍ له وجې په بشپړ ډول له منځه ولاړل. سیمهوال له اړوندو ادارو او نړیوالو مرسته ورکوونکو بنسټونو غواړي چې دوی سره دې اوختو زیانونو ته په کتو مرستې وکړي. د تڼۍ د ترخیلو اوسیدونکي بختاجان آزادۍ رادیو ته ویل
د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیل په سیمه او د نریزې د سنګېړه په سیمه دغه ګلۍ شوېدو دغه منطقه واریدو چې د په زرګونو جربه ځمکه یې زیانو در سره ولدې، تر څنګ ونې کړې دي، مدوره ونې مانځکه فاصلې ختم کړی دی، سبزۍ ختم کړی دي. یعنی ښار کې دلته نېره کاروبار نشته، یوازې کرنه او مالداري بس خلک یې پټه دی غپو دی، نېره داسې بل شی نشته.
د سیمې دوه نور اوسیدونکي هم وایي چې د سیمې خلک په اقتصادي لحاظ کمزوري او بیوسه دي او د دې طبیعي آفت په مقابل کې مرستو ته اړتیا لري.
نوم مې نوربخش جان خاکیار دی، د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیل کلي اوسیدونکی یم. چې کومه ګلۍ وشوه په دې کې بزګرانو ته مالي تاوانونه ورسېدل، د دولت څخه مو هیله ده چې په دې برخه کې د دوی سره کومک وکړي.
نوم عرفان اریان دی، د خوست ولایت تڼۍ ترخیل کلي اوسیدونکی یم. نن مسپښین مهال چې کومه ګلۍ وشوه بزګرانو ته یې د زراعت په برخه کې زیات مالي زیانونه ورسول، د دولت څخه مو هیله ده چې په اړوند برخه کې له دوی سره کومک وکړي.
بل لور ته د خوست ځایي چارواکي وایي د تڼۍ ولسوالۍ په ځینو سیمو باندې د شوې ګلۍ د زیانونو د ارزونې لپاره د سروې ټیمونه ګمارل شوي چې له ارزونې وروسته به هغوی سره د مرستو تابیا وشي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
متاسفانه چې پرون د تڼۍ ولسوالۍ کې سخته ګلۍ شوې ده. رښتیا یې هم د خلکو میوادار ونې د سبزیانو او د غنمو فصلونه ډېر خراب کړي دي. د خوست ولایت د ناڅاپي پیښو سره د مبارزې ریاست په همدانن تصمیم نیولی دی چې سیمې ته لاړ شي او هلته دا زیانونه هم وګوري. څومره مرستې چې د دوی سره په لاس کې شته هغه هم ورته ورسوي. د دېغې نه علاوه نورو موسساتو نه د هغوی دپاره یو څه غوښتنه وکړي.
یاد دې وي خوست ولایت داسې اقلیم او آب و هوا لري چې د کرنیزو فصلونو د پخېدو په وخت کې ورباندې ځینې وختونه تیز بارانونه کېږي، سیلابونه راوځي او په ځینو سیمو سخته ګلۍ کېږي چې کرنیز فصلونه له منځه وړي او یا یې سخت زیانمنوي. تر اوسه په خوست کې د کرنې د ادارې او د کرنې د برخې د موسساتو لخوا د داسو نباتاتو او غلودانو کرل نه دي دود شوي چې له پرلپسې بارانونو او ګلیو یو څه خوندي وي او د پام وړ حاصلات هم ورڅخه ترلاسه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې یوې محکمې هغه خبریال په 25 کاله بند محکوم کړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په مسله کې د کرملن سخت منتقد بلل کیږي. د برتانیا حکومت د دغه خبریال چې د روسیې او برتانیا دوه ګونی تابعیت لري د محکمې او محکومېدو پر وړاندې سمدستي غبرګون وښود او د محکمې لخوا هغه ته دغه سزا یې د روسیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو سخته سزا بللې ده. نوریاس نوری په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د موسکو محکمې نن خبریال ولادیمیر کارامورزا چې د روسیا او برتانیا دوه ګونی تابعیت لري او د کرملن یو تر ټولو سرسخت منتقد بلل کیږي د خیانت او نورو مواردو په تور په 25 کاله بند محکوم کړ، خو نوموړي پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. د مسکو ښار محکمې چې نن دوشنبه نوموړی محاکمه کاوه سالون له خبریالانو، ډیپلوماتانو او د هغې له ملاتړو ډکو. کارامورزا چې څه باندې یو کال مخکې د روسیې د وسلوالو ځواکونو په اړه د غلطو معلوماتو د خپراوي په تور نیول شوی، د ده په خبره نږدې دوه ځلې چې د زهرو په وسیله مسموم کړی شوی او له مرګه بد شوی دی. خبریالانو ویلي کارامورزا چې د محکمې په خونه کې د شیشې تر شا غلی ناست او د قاضي خبرې اورېدلې، د اعتراض په توګه روسیه به آزاده شي شعار ورکړ. د روسي خبري رسنیو د هغه د مدافع ټیم د یوې غړې ماریا اسمونت له قوله ویلي چې وایي د دغه پریکړې په وړاندې به د استناف غوښتنه وکړي، ځکه د دوی په باور په هغه کې یو شمېر حقوقي سرغړونې شوې دي. د محکمې د دغه پریکړې په وړاندې نړیوالو سمدستي غبرګونونه ښکاره کړي او د دغه خبریال د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د برېټانیا حکومت د محکمې دغه پریکړه د روسیې په معاصر تاریخ کې د هغه چا لپاره تر ټولو سخته سزا بللې چې د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې په وړاندې پر کرملین انتقاد کړی دی. د برېټانیا حکومت په یو بیان کې ویلي یو 40 کلن کارامورزا ته چې د درې اولادونو پلار دی د سیاسي انګیزې پر اساس دغه سزا ورکړل شوې ده. په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې په برېټانیا کې د روسیې سفیر احضار شوی او برېټانوي چارواکي غواړي دا موضوع روښانه کړي چې برېټانیا د ښاغلي کارامورزا محکومېدل د عادلانه محاکمې د حق په ګډون له بشري حقونو څخه د روسیې له مسؤلیتونو سره په ټکر کې بولي. بیان زیاتوي نوموړي په زړورتیا پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی، هغه چې د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشور څخه بربنډه سرغړونه بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر ولکر تورک له روسیې غوښتنه کړې چې له ځنډ پرته د کارامورزا خوشې کړي. هغه ویلي نوموړي ته ظاهرا د هغه څه په خاطر سزا ورکړل شوې چې هغه په آزاده توګه د عقیدې د څرګندولو له حق سره تړلې ده. ښاغلي تورک په یو بیان کې وویل هیڅوک باید د بشري حقونو د آزادۍ له حق څخه محروم نه شي او له روسي چارواکو غواړي چې نوموړی ژر تر ژره خوشې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوبه د هر هیواد ملي پانګه بلل کیږي. شل کاله مخکې د هر هیواد مهمه ملي پانګه انرژي و، خو اټکل کیږي چې په نږدې راتلونکي کې به د ارزښت لپاره اوبه د تیلو ځای ونیسي. د اوبو په اړه د ازادي رادیو د ځانګړو راپورونو په لړۍ کې مودا ځل د څښاک اوبو ته کتنه کړې. هغه اوبه چې په افغانستان کې تر ډېرې ککړې شوي او د حکومت پر وړاندې له لویو ننګونو بلل کیږي.
د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون بیلابیلو ښارونو او ولایتونو کې د څښاک د پاکو اوبو موندل اوس ستونزمن شوي دي. د کندهار د لوی رباط اوسیدونکی فضل رحیم وایي د دوی د سیمې سلګونه اوسیدونکي د څښاک اوبه نه لري او له لرې سیمې نه په ټانکر کې د څښاک اوبه وړي.
یو مشکل دی نه برمو توالې د خلک دغه د اوبو وړي په ټانکر کې نو زیاته وچکالي ده. خلک ډېر زیات ستړي دي نو حکومت دې ته پاملرنه نه ده کړې چې چیرې دلته د شنې بندونه یا دمونه شته اکه مستمې چې وتړې چې ونې د ځمکې اوبه به تر پورته شي. ډېر ستړي دي دا خلک، زیات ستړي دي ځکه چې په پایه کښتونه کړل اوس هغه کښتونه نشته.
خلکو پخوا د اړتیا وړ پاکې اوبه په مستقیم ډول له طبیعته ترلاسه کولې. دغه طبیعي سرچینې څاګانې، ویالې، سیندونه او چینې وې. اوس دغه سرچینې تر ډېره یا وچې یا داسې شوي چې اوبه یې په اسانه د څښلو نه وي.
آب برای نوشیدن، آب پاک نداریم. ما 400 را دور از قریه می رویم، آب را دست خود را در خر می آریم.
د پروان ولایت دغه اوسیدونکو هر ورځ 4 ساعت پلی مزل کوي چې کورنۍ ته د څښاک اوبه برابرې کړي. دای وایي لکومې چینه چې موږ اوبه راوړو انسانان او څاروي دواړه ترې اوبه څښي. خځې 2-3 کیلومتره لرې واټن په سر او اوګو اوبه راوړي. په ښارونو کې د وګړو د شمیر له زیاتوالي سره پاکو اوبو ته لاسرسی هم ستونزمن شوی. په افغانستان کې حکومتونه هم نه دي توانېدلي چې په ښارونو کې د اوبو رسولو چارې پراخې کړي. د افغانستان ډېر کم خلک د نلونو له اوبو ګټه اخلي، ځکه د دغه هیواد ډېرې کمې سیمې د اوبو د نلیکو سیستمونه لري. الینا او جمشید د چاریکار یا ابو حنیفه ښار د یوې څنډې اوسیدونکي دي.
ما اوجو یې میخوریم، هشتکه کوی ما ګلندرد میشه.
مونږ د ویالې اوبه څښو، ماشومان مو ناروغیږي. مونږ پیسې نه درلودې چې د ټانکر اوبه پرې واخلو. پلاستیک مو وهلی وو او د باران اوبه مو ټولولې. ځینې وختونه مو واړه ماشومان لیږل چې کراچیو یا لاسونو کې اوبه راوړي. پویګو چې د ویالې او بو ککړې دي خو بیا هم سکو لیو پلو دا او بسکو بل پلو مو بیاستونی په درد کیږي
سمې خلانا د ګلندارت میشان
مو از روی مجبوریت از روی ناچوري از یاب میگیریم استفاده میکنیم زیاتر وخت میجوشریم اما زیاتر وخت یاب در نهرج وجود نداره
د چارو کتون کې د اوبو ککړوالی یو لوی ستونزه بولي چې په خارونو او کلیو کې خلک ورسره مخامخ دي عبد الله هیواد په لندن کې د اوبو متخصص دی هغه چې د برخه کې د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي وایي هر کیمیاوي مواد یا هر ډول چټلې اوبه چې ځمکه کې جذبېږي کولی شي خارونو او کلیو کې د ځمکې لاندې اوبه ککړې کړي
د بیلګې په توګه تاسو ته وایو چې موږ د جمهوریت په وخت کې کابل کې 650,000 موټر درلودل هر موټر په هرو دریو میاشتو کې 4.5 لیتر موبایل بدلوي هر لیتر موبایل 4 لیتر اوبه ککړوي بل ستونزه د تشنابونو یا د چټلو اوبو ده دغه لوړ پوړې ودانۍ هم چې جوړې شوي معیاري نه دي
ښاغلی هیواد وایي د افغانانو 15-25% پورې عاید یوازې د هغو ناروغیو په درملنه لګیږي چې د ککړو اوبو له کبله ورته پیدا شوي وي روغتیایي کارپوهان وایي د اوبو ناورین د هرې جګړې پرتله د ډیرو انسانانو ژوند اخلي د روغتیا نړیوال سازمان WHO د خپلو موندنو له مخې ویلي چې د هرو 10 ناروغانو له ډلې د شپږو هغو د ناروغۍ لامل همدا ناپاکې اوبه وي په دې موندنه کې ویل شوي چې د نړۍ په کچه د انسانانو د مړینې 6% لامل هم د چټلو یا ناپاک اوبو کارونه ده د کابل پانتانی روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون زدران په دې خبره کوي چې ناپاک اوبه کومې ناروغۍ رامنځته کوي
ککری اوبه د ایچ پایلوری ناروغۍ سبب کیږي دا د معدې یو ډول ناروغي ده اسهالونه او پرازیتي ناروغۍ هم د ککړو اوبو له کبله پیدا کیږي د ناپاکه اوبو د چلو له کبله د تنفسي سیستم ناروغۍ هم رامنځته کیږي او ناروغ د مری په درد اخته کیږي
متخصص ډاکټران سپارښتنه کوي چې خلک باید د څښاک لپاره د سرپټو کوهیانو او مخزنونو اوبه وکاروي دوی وایي که خلک د ناچارۍ له کبله نورې اوبه څښي مخکې له استفادې باید ښې جوش کړي ډاکټران وایي که څوک ناپاکه اوبه جوش کولی هم نشي لږ تر لږه د یو څه وخت لپاره د لمر وړانګې ته کیږدي چې تودې شي دا چې افغانان د اوبو په برخه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنې لري د ځینو خبرې به واورو
موږ د دولت صدا غوښتنه ده چې زموږ ته د برمې راووي موږ ته نکي اوبه راپیدا کړي زموږ دا غوښتنه وچېږي وایم چې اوبه نه وي نو خو موږ د ستونزو سره مخامخ چې جوړ څه د خو بېخي جوړ خبره
موږ ډېر د ستونزو سره مخامخ کېږي موږ ته یو بند وتړسي موږ ته یو د عدل لوړ بند چې راته وتړسي موږ د اسه ډېر خوشحاله کېږو موږ به خپل یو کار ځینې واخلو زمونه مشتکار نکی دا مشتکار نکی دا غدا غجن دم چرته و تړسی د ار غره په بیخ کې به ولی را شواسی مشتبه د ار ساچ مر وکړو مشتبه زمونه به بیج او به راته بیج
تر دوته باید دمونه جوړ کی به ټانکی جوړ کی د خلکو کورو ته به ورکی وسپګه د کلی کې و برمه کار کوي پراغه باندې در مزګر وار نه نو کومه سم دا خله ده چې په اول کدان کې باندې مشتبه دمونه جوړ کی پسې د دمو پسې مشتبه باید برمی و دغه ټانکی جوړ شي د کلی خلک وساسي
په تکلیف دغه چې دغه د خوراکو بلانه لرون د خوراکو بنسته په تکلیف دغونی په تکلیف چې ودغه دغه ته وس ولاړ شي کډی جنبا
ازادي رادیو د خلکو دغه او ورته نور غوښتنه د طالبانو له حکومت سره شریک کړي د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت مرستيال فاروق اعظم یوازې د کابل او کندهار خرونو لپاره د خپل وزارت د پلانونو په اړه وویل
پلان هاي قصير المده او طويل المده در قصير المده برای آبی آشامیده
موک لند محالا و اگد محالا پلان نلرو در لند وقت لپاره دی کابل دی الویدیز او جنوب اوسیدون کتا دی اتخاک اوبه لی پغمان او مسحی ولسوالیون برابره و دی کابل دی شمال اوسیدون کتا لی سیاد یا پنشیر او دغراز شاه و عروس بند دی اتخاک اوبه برابره و دی کابل دی مرکزی سیمو او ختیز اوسیدون کتا دی لوگر لوبو گتا خسل کیگی کندهار که هم ورت لند محالا و اگد محالا پلان نشته هغویتا لی دهلی بند د څخاک او به برابر وو
انتقال اب از بنج دهلات در نظر است
د شویو چړنو د پایلو لمخې د افغانستان تر زمکې لاندې او په ځانګړې توګه لوی خارونو کې ککړې شوې دي د اوبو د دغه ککړتیا لاملونه د زمکې تلته د تشنابونو او صنعتي فابریکو د چټلو اوبو جذب د پاکونکو کیمیاوي موادو بدريغه کارونه او له حیواني او کیمیاوي کوډه استفاده خودل شوې ده تر ځمکې لاندې اوبو سربیره د سیندونو، جهیلونو یا ډنډونو او ان له واورو او کنګلونو ویلې کېدونکې اوبه هم صنعتي ککړتیاوې لري چې لامل یې همدا د انسانانو صنعتي فعالیتونه دي. صنعتي فعالیتونو د ځمکې کره هم توده کړې او اوس په ټوله نړۍ کې حکومتونه او چاپیریالي فعالان کار کوي چې څنګه د ګلتوني ګازونو له ډېر زیانه انسانان وژغوري. د څښاک اوبو د پاکوالي لپاره اوس په افغانستان او نورو نړۍ کې یوه اسانه حل لاره موندل شوې، خو لږ لګښت او تکلیف غواړي. دا د اوبو فلټرونه دي چې د کورونو په پخلنځیو کې نصبیږي او کولی شي تر 90% پورې ناپاکه یا ککړې اوبه پاکې او تصفیه کړي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. په افغانستان کې د څښاک د اوبو د ستونزو په اړه د اسدالله لودین تفصیلی راپور مو اورید. اسدالله لودین به په 15 دقیقې پروګرام کې چې شیبه وروسته پیلېږي ستاسو کوربه هم وي. خو لومړی خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 118 نوي زیږیدلي ماشومان د هغو ناروغیو له کبله مري چې درملنه یې ممکنه ده. ډبلیو ایچ او نن پر ټویټر لیکلي چې باید د ژوند ژغورنې او د مور او ماشوم د ښې روغتیا لپاره چټک اقدامونه وشي. ډبلیو ایچ او له دې مخکې پرون په یو ټویټ کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکې بللي او ویلي دي چې 40 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له کبله له خطر سره مخامخ دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان پولیس لا هم د سند ایالت په کراچۍ ښار کې له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي. منظور پښتین پر ټویټر په یو بیان کې په کراچۍ کې د غورځنګ لغړو غوښتي دي چې د دې ناوړه چلند پر وړاندې غږ پورته کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له زندانونو د افغانانو د خوشي کېدو په اړه له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره خبرې کړي. د راپورونو له مخې د پنجشیر محلي سندرغاړی موسی شاهین د طالبانو له بنده خوشي شوی. د هغه خپلوانو د امریکا غږ راډیو ته تایید کړی چې شاهین د شاوخوا 3 میاشتې بند له تیرولو وروسته پرون خوشي شوی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې نوموړی ولې نیولی و. د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه قومندانی یا سنت کام وای ځواکونه نن سهار د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مهم مشر چې په منځني ختیځ او اروپا کې د تروریستي حملو په پلانونو کې لاس لري په نخښه کړی او په غالب ګمان وژلای دی. د قومندان ویلي پر دې مشر حمله د سوریه په شمال کې د هلیکوپټر په وسیله شوې ده. د امریکا پوز د داعش دغه مشر نوم نه دی خودلی، خو ویلي دی چې دوه نور وسلوال هم په دې برید کې وژل شوي. او د اوکراین پوز وایي سرتیرو یې پرون د ختیځې دونیتسک سیمې پر لیمان، بخموت، افریدیفکا او مارینکا ښارونو د روسیې څخه باندې شپېته حمله شندې کړې دي. د اوکراین د پاوځ ستر درستیز نن په یو بیان کې ویل روسیې ځواکونه که څه هم د پام وړ زیان وروښتی پر دې سیمو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین پاوځ همداراز ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې پاوځ د زاپوریژیا پر یو شمېر سیمو د هوایي مدافع د S-300 سیستم په ذریعه 15 میزایلونه ویشتي او 24 هوایي حملې کړې دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې وروستۍ شپو ورځو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د ملي ډیالوګ او ټول شموله حکومت غوښتنې تکرار شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست 4 ورځې وړاندې دوحه کې له افغان سیاستوالو او نظر خوندانو سره خبرې وکړې او وروسته یې وویل ټول غواړي د خبرو له لارې د افغانستان اوسنۍ ننګونې او ستونزې هوارې شي. پر دې سربېره تېره اونۍ د افغانستان د ګاونډي ازبکستان په سمرقند ښار کې هم د ګاونډوي هیوادونو او طالب استازو ترمنځ غونډه وشوه او د افغانستان پر اوسنی وضعیت خبرې وشوې. د سمرقند د غونډې ګډونوالو هم له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. پوښتنې دا دي چې دا ډول لیدنې کتنې څومره مهمې دي؟ په افغانستان کې د یو ملي بحث یا ډیالوګ امکان څومره دی؟ طالبان ادعا کوي چې حکومت ټول شموله دی خو نورې خواوې ورسره نه مني. د ټول شموله حکومت واحد او حقوقي تعریف څه شی دی؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مزه اسدالله لودین ما او را سره میلمانه دي. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو شنونکي سید ذاکر شاه سادات دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. تخنیکي همکار اشاره کوي چې دواړه قدرمن میلمانه سټوډیو سره وصل دي. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر سره به دا بحث پیل کړو. ښاغلی سادات، دا ډول لیدنې کتنې چې په دوحه کې وشوې، په سمرقند کې وشوې، تر دې وړاندې هم شوې، له طالبانو نه پکې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنې کېږي، د ډیالوګ د پیل غوښتنې ترې کېږي، په ټوله کې د دغو لیدنو کتنو او غونډو ارزښت او اهمیت په څه کې دی؟
مننه تاسو ته قدرمن لودین صاحب او محترم سادات صاحب ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام بلند کوم. د سمرقند مجلس او کنفرانس ډیر با اهمیت کنفرانس وو، او د سمرقند د کنفرانس په اخر کې یو قوي اعلامیه هم خپور شوې ده. په دا اعلامیه کې د افغانستان د پاره د امن او صلح مسله، د استقلال مسله، او همدارنګه تروریزم او مواد مخدر د یو خطر پایس په دا اعلامیه کې سرګند شوې ده، او نور مطالب چې په دا اعلامیه کې راغلی ده، دا ټول نه تنها د دې کنفرانس ګډونوالو تشویش بیانوي د افغانستان په خاطر، همدارنګه د هغوی توجه او پیشنهادونه هم سرګند شوی ده په دا اعلامیه کې. په همدې خاطر دا یو ډیر قوي کنفرانس و، او د هغوی تذکرات هم چې مخصوصا د روسیې د وزیر خارجه ښاغلی لاوروف او د ایران د وزیر خارجه د طالبانو د سرپرست وزیر امیرخان متقی ته وړاندې شو، ډیر با اهمیت و، ځکه چې د هغوی تشویش او د هغوی د تلاشونه چې په دا شل میاشت کې لاوروف هم دا موضوع سرګند کرد او وزیر خارجه د ایران هم، مهم مسئله داده چه په افغانستان که متاسفانه واقعا دیر مشکلات موجوده، دا عینی مشکلات ده. مثال دا د تروریزم موجودیت په افغانستان که دا اعلامیه که راغلی ده چه تقریبا لس خطرناک تروریستی گروپ لکه داعش، القاعده، جنبش ترکستان شرقی، تی تی پی پاکستان، اردوی آزادی بخش بلوچ، جندالله، جیش العدل، جماعت انصار الله، جنبش اسلامی ازبکستان او نور په افغانستان کې موجودیت لري.
بله. سادات صاحب، په بخنه سره دغه ډلې چې تاسو یاد کړې، په خوا طالبانو نه هم دا ډول پښتنې موږ کړې. البته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تازه ازادي راډیو ته ویلي چې دوی یوازې د داعش موجودیت په افغانستان کې تاییدوي او وایي چې دا هم یو لویه ننګونه نه ده، اما نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې فعالیت نه لري، او د ده په ټکو د ډول ډلو د موجودیت یادونه همدغو ډلو ته کمپاین کول دي. په هر حال دغه په دوحه کې لیدکاته چې وسول تام وست له پخوانیو افغان چارواکو له نظر خاوندانو او د افغانستان مدني فعالانو سره وکتل، د دې اهمیت په څه کې دی؟ فکر کوي دا ټول هڅې سره ورته دي یا یو بل سره تړاو لري؟ په یو ډول
خامخا یو بل سره خو تړاو لري، مګر د دوه لیدنې کتنه دا کوم ډیر قوي اهمیت نه لري د افغانستان په باره کې. په سمرقند خو یو کنفرانس و چې دغه ایمون د افغانستان امسایگان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او همدارنگ ایران و روسیه اشتراک درلود، اما اگر پا دوحه که خوی عادی لیدنه کتنه و چه خاقل تانویز ده خانان سره او ده قطر ده مسئولان سره و کتل، دا گمان نکنم چه دیر با اهمیته وی. خو معلوم دار ده امریکا ده منافع ملی پر بنیاد دا لیدن کتل ترسل شوی ده او متاسفانه باز مطالب هم پا دوحه او هم پا دغه سمرقند پا کنفرانس که چه مطرح شوی ده داد منل ور نده نه تنها د طالبان د پاره بلکه د طول افغانان د پاره حتی ما تا دی حقوق د علم دی او شاگرد پایز داد اصلا مفهوم نده مثال داده
کمی برخی مثلا تا استاد منل ور نده که اقلی سعادت که لگ وزی کو
دا مثال لودین سید دا دولت اما شمول چه دا غق پورته کوي پورته شي او په سمرقند کې او تاموستم دا مسله پورته کوي همیشه په دا شل میاش کې دا موضوع اصلا دولت اما شمول یعنی د حقوقي لحاظ نه اصلا کوم مفهوم نه ده دولت اما شمول شي ده نه په تاریخ کې دا مثال تیر شوی ده او نه په اوس وخت کې په جهان کې دا مثال موجود ده اصلی مسئله په افغانستان کې یعنی موزلی اساسی داده لودین صاحب چې په افغانستان کې یو لوی حقوقی بحران او عدم مشروعیت موجود ده په همدې خاطر باید جامعه بین‌المللی بخصوص سازمان ملل متحد او دا کنفرانسونه او حتی ایالات متحده امریکا مسئولان باید پا افغانستان که ده دولت جوڑو رو پا خاطر باید تلاش وشی ده دولت جوڑو رو پا خاطر یوازنه اساس دا ده حاکمیت قانون او ده قانون اساسی استقرار ده یعنی دولت ده قانون پر اساس جوریجی
بله خیلی سادات تاسو وای چه اول بعد حکمت را منستسی اغا چطور حکمت چه تاسو تعریف ویل حقوقی پلا و بیا و روست پر طول شمولی بانده بحث وسی منن کور ودان روست بیرتر اگر زور ازی چه ده بحث بل ملمت ور شو پر لندن که خیلی سادات که لندن هم را سراده سید زاکر شاه سادات سید تاسو هم خراغ لاست وایم چه فکر که ویل سیاسی پلاوا طالبان با سمره چمتوی چی مثلا لپخوانه یو افغان چارواکو سره یا لپخوانه یو افغان سیاستوالو سره یو دیالوگ پیل که زکه ده ده غولی دنو کتنو هغا نچور یا خلاصه داده چی پخوانه چیره یا پخوانی افغان چارواکی لی طالبانو غواری چی باید پی یو دولی په حکمت ورگات کی په حکمت کی ورتزای ورکی فکر کوید ده غسی یو دیالوگ امکانات شده پا افغانستان کی؟
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمن لودین صاحب معزز سادات صاحب ته او ستاسو پروګرام ولیدونکو ته په اصل کې د دې غوټې یا د دې غنیزې تاریخچه لګه داسې اوږده غونته ده په دې لنډو کې سړی داسې نشي خلاصه کولی چې دا ټول غنیزه د څلور څلوېښت کلونو سړی راولي او په یو ځای کې خلاصه کي اوږدې ریښې لري او زموږ ګاونډ ملکونه هر یو په خپل نوبت سره خپل د ګټو په لټه کې دي او هر یو خپل مشخص بخنه غواړم باید دا ووایم په ډېر وضاحت سره فارغ د ډیپلوماسۍ نه چې خپل مخصوص افراد لري په افغانستان کې چې د دوی په لاس روزل شوي دي او دوی څه فکر کوي چې د خپل ګټې د دوی په وجود کې خوندي کول غواړي او په هغې جمله کې پخواني په اصطلاح جنګ سالاران هم شامل دي حتی پخواني دیموکراتان هم شامل دي حتی ټکنوکراتان هم شامل دي دا چې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې څوک دا قضاوت وکړي دا چې په اصطلاح زړه سوانده نه مې ګاونډ کې څوک لیدلي نه په نړۍ کې افغانستان واقعیت د دې خبره دا ده چې شدیدن دې ته ضرورت لري چې یو ملي نظام رامنځته شي ملي مشروع نظام رامنځته شي د ولس په خوښه نظام رامنځته شي مګر هدف دا باید نه وي چې پرونی آزمایل شوي په اصطلاح زړې پرزې یا جنګ سالاران دوباره په ولس باندې ور وتپل شي او هغه هم یا د نړیوالو د ګټو د تحفظ په خاطر او یا د ګاونډ
ښاغلی ساده تاسو څه فکر کوئ آیا دغه د سمرقند غونډه چې وسوله هلته مثلا د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی عبداللهیان وازی وویل د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته چې موږ په تمه یو دا دوه کله چې تاسو ټول شموله حکومت جوړ کړئ دلته په دوحه کې هم غږ پورته کیږي چې ډیالوګ دی پیل سي نو د دغو غونډو یا د دغو نړیوالو یا سیمه ییزو قدرتونو غوښتنې څه فکر کوئ همدا دي چې پخوانی څیرې د یا پخوانی افغان چارواکي د په حکومت ورګډ شي او کنه دوی په مجموع کې غواړي چې یو ملي حکومت لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې پلاوه کسان د پکې وي رامنځته شي
ما مخکې ارزونه وکړه چې ګاونډیان خپل د ګټو د پاره خامخا خپل هڅې کوي خو که دیر برالا نشی ویلی نو په لفافه کې دا خبرې کوي. اما موږ تاسې دا تیر تخې تجربې په پام کې باید ولرو. موږ ولیدل و مو ازمایل په دې پاسه څلور لسیزو کې چې موږ د دغسې یو غټ ستونزې سره مخامخ یو چې دغه ګاونډیان د دغې لاسوهنو سره سره خپل ځانګړي استازي لري په زموږ په هېواد کې او د هغوی په وجود کې دا د خپل ګټو لټه کې دي. که چیرې واقعا افغانستان ته داسې ټول شموله نظام ضرورت وي چې باید وي او د مسلک په اساس د تعهد په اساس د مختلفو ټولنو مختلفو وګړو مختلفو قومونو نه دا په دننه افغانستان کې حل کېدلی شي. مګر دا چې بیا دا نور بهرني ملکونه یا ګاونډ ملکونه د دې په لټه کې دي چې پرونی جنگ سالاران بیا دوباره وتپي په خلکو باندې دا بیا به بله ستره جفا ده د افغان ولس د راتلونکي سره. یو ځل بیا تکرار د تاریخ کېږي له بده مرغه.
و کور ودان سلامت اوسئ. وروسته بیرته تاسو ته راګرځو. په دې به خبرې کوو چې په کور دننه د ډیالوګ پایل یا د خبرو پایل څومره مهم دی او څومره امکانات شته. ډیره مننه. بیرته راځو. د حقوق پوهانو د ټولنې مشر ته ښاغلی سادات، تاسو څه فکر کوئ دغه د دوهې په لیدو کتو کې ټام وست واضح یادونه وکړه چې دغلته د ډیالوګ یادونه وشوه او د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره خبرې مهمې بلل شوې. د ستونزو ښکاره یادونه نه ده شوې چې ستونزې او ننګونې په افغانستان کې څه دي. ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې یو لویه ستونزه یا ننګونه حقوقي بحران دی په افغانستان کې، هماغه چې تاسو ویل چې حکومت ستا ما مشروعیت نه لري. نورې کومې ستونزې او ننګونې دي چې فکر کوئ په اړه خبرې کول یا ډیالوګ مهم دي؟
محترم لودین صاحب، اصلی موزله په افغانستان کې سیاسي موزله ده، ځکه چې په افغانستان کې که حکومت موجود ده د طالبان اقتدار ته د حقوقي لحاظ نه مونږ او تاسو کولی شو چې حکومت د فکتو افغانستان ورته وایو او دوی خپله هم حکومت سرپرست وایي. معنای دا ده چې دا د طالبانو حاکمیت این دی په افغانستان کې د طالبانو حکومت یعنی د فکتو حکومت، حکومت بر سر اقتدار دی، مگر متاسفانه دا حکومت مشروعیت نلری او دا بحران حقوقی معنای داده چه په افغانستان که اوس د قانون مسئله د حاکمیت اصلا مطرح نده، اساسی قانون مطرح نده. یعنی موزلی اساسی په افغانستان که داده چه اصلی کم بود چه دولت باید را منستشی ملی مشروع مقتدر دولت د قانون او عدالت پر بنیاد د دې دولت در آتک بخاطر معلومدار چه باید یو منشور ملی دا منشور ملی ما از طول افغانان دپاره دا قانون اساسی ده. د دې قانون اساسی در آتک بخاطر معلومدار ضرور ده چه یو لوی ملی گفتمان مطرح شی، یو لوی دیالوگ مطرح شی. مگر متاسفانه په دوحه کې او دا پداشل میاش که مونگ او تاس گورو چه د تاموست تگورا تک او دا نور دولتونو نمایندگان چه رازی دا مطالب مخشوش مطرح کوی. دا مسئله مثال دا دیالوگ تاموست وای چه د افغانستان نمایندگان سره دا کوم نمایندگان دی په دوه کې. اصلی نمایندگان د افغانستان په افغانستان کې دا مستمند خلق، دا فقیر خلق، دا د افغانستان اصلی اکثریت ده. دوم اکثریت په افغانستان کې ځوانان دی. دریم اکثریت په افغانستان کې ښځو دی. دا د دوی نمایندگان خو الت تشریف ندرلود په دوحه کې. یعنی مخاطب باید ملت افغانستان وی، د افغانستان د ټول قومونو او د ټول مذاهبو خایسته نمایندگان باید مخاطب وی. متاسفانه دوی یو داسې حرکت کوي چې ګواکې افغانستان خلاصه کوي د طالبانو یا دغه پخوانی فساد سالارانو. پامدی خاطر دا نتیجه نور کیوی
دا یو چالوتال ده، دا مغه د پخوانی سیا کجدار و مریض سیاست تداوم دی.
کور ودان صادق صاحب ډیره مننه، لندن ته ورزو بل ملمته. څه فکر کوي ښاغلی سید ذاکر شاه؟ سادات، طالبان د همشموله حکومت تعریف ځان ته لري، دوی وایي چې حکومت همشموله دی، البته له قومي پلوه ټینګار کوي چې پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن له هر ټبره استازی لري، اما له فکری پلوه په دوی باندې انتقاد ده چې له فکری پلوه مثلا ټکنوکراتان یا ډیموکراتان یا مثلا د مخالف نظر پلویان یا مینوال نسته د دوی په حکومت کې. نړیوال هم ورسره دا خبره نه مني، د سیمه او ګاونډ هیوادونه هم ورسره نه مني. څه فکر کوي؟ څه کول په کار دي چې دغه د ټول شموله یا پراخ بنسټ حکومت یا واضح تعریف رامنځته شي؟
د فراخ بنسټ حکومت تعریف نه هغه شان دی چې طالبان یې کوي، او نه داسې شان دی چې دا په اصطلاح د نړیوال یا ګاونډ ملکونه وایي. لکه څنګه چې قدرمن سادات هم اوس ورته اشاره وکړه، دا د هغې ولسونو حق دی چې هلته موجود دي، او تر ټولو مهم تعهد او مسلکیتوب دا ډېر اړین بوله مالته په هغه هېواد کې چې یو اساسي قانون مطرح لا نه وي، د یو اساسي قانون پر بنسټ باندې دا شیان نه مطرح شوی. دا ټول شموله چې په اصطلاح د قومونو افراد وي لاکن پوهه ورسره نه وي، یا د قومونو افراد وي ګویا پرونی معامله ګر وي یا فاسد شخص وي، دا ټول شموله نه ده. دا یو بل جبر ده د زمان چې په افغانانو باندې تپل کیږي.
نو ولس خو دا مهال ویل کیږي چې ولس سانسور کیږي، ولس تر فشار لاندې ده. البته دا د نړیوالو بنسټونو ملل متحد اندېښنې دي، ولس وای تر فشار لاندې ده، خبره نسی کولی. هغه کسان یا هغه مدني فعالان چې په یو ډول انتقاد کوي، نیوکه کوي، یا په رسنیو کې یا په ټولنیزو شبکو کې، هغوی نیول کیږي، زندان ته اچول کیږي. فکر نه کوي چې بل لار نشته؟ همدغه کسان چې له افغانستانه بهر دي، همدوی به د ډیالوګ غوښتنه کوي؟
لا، غوښتنه خو به خامخا، لکه موږ بهر ناشو دا غوښتنه کوو، دا د افغان ولس په استازیتوب کوو، لکن د دې لپاره نه کوو چې ځان ځاني خپل ځان پکې مطرح کړو. د افغان ولس ته باید دا حق ورکړ شي، بېله شکه چې دننه کې دا سخت سرسام کوونکی حالت دی. هیڅوک په آزاده خبر اصل چې لازم ده نشي کولی، خپل د حق خبره نشي کولی، یا په اصطلاح هغه څه چې لازم دي په هغه ټولنه کې چې د تنقید په دې معنا نه دی چې څوک چا سره دښمني لري. تنقید د اصلاح په نامه دی. موږ هم چې کوم تنقید کوو، که طالبان باندې دا بده لګېږي، دا بدلتي خوښه یي، خو موږ دپاره د وطن ملي ګټې مطرح دي، او افغان ولس ته هر وګړي ته باید دا شی همداسې وي. او دا چې نړیوال کوم څه وایي یا ګاونډ کې څوک څه وایي، بیا دوی مشخص داسې افراد رامخکې کوي چې تېر تاریخونه کې څو څو ځله بدنامه شوي دي. بیا دا ما مخکې مرزونه وکړه چې دا لوی جبر دی په افغانانو باندې، چې تل دوباره هغه ازمایل شوي پرزې زړې پرزې راکاري چې سبا ته بیا ټولنه دی او بل بدبختی سره مخامخ کوي. بنا ان مسلکی افراد هلته، مصادق افراد هلته په دننه هېواد کې شتون لري، بې له شکه طالبانو ته دا په کار نه دی چې داسې په اصطلاح انحصاري حکومت وکړي. که هر تو طالب یا د طالب مفکوره لري په نظام کې به وي، او که نه وي بیا د اعتبار وړ نه دی. دا خو موږ تېر څلور لسیزه کې وازمایل دا شیان، دا افغانستان یو قهقره ته وړي. طالبان باید د نن لاس په سر شي، او هر څه عاجله باید د دې لپاره چې یو مشروع نظام رامنځته شي، د افغان ولس په خوښه باندې نظام رامنځته شي. بې له شک افغانستان یو اسلامي هېواد دی، د هماغه اسلامي قوانینو په بنسټ دی رامنځته کی، خو د ولس رایه باید ولري.
او سلامات سي تاسو د ولس رایه ته یادونه وکړه. بیرته راګرځو ښاغلی سادات ته په ډنمارک کې. څه فکر کوي؟ بحث هم لږې شېبې پاتې دي، راځئ سره راټولې کړو چې امکاناتو باندې به خبرې کوو. ممکن ارمانونه یا هیلې زیاتې وي، اما په افغانستان کې راځئ اوسنیو امکاناتو ته په کتو بحث وکړو. هماغه دی چې ولس انتقاد نشي کولی، یا مدني فعالان په زغرده انتقاد نشي کولی، له بهره به غوښتنې کېږي د ډیالوګ. عملا څه امکانات شته ښاغلی سادات چې طالبان یو څه انعطاف وښیي، له ولس سره مثلا غاړه غلی سي، د ولس غوښتنې ومني، که ټول ټاکنې نه مني حداقل د لویې جرګې یا مثلا نورې لارې چارې دي چې خپل مشروعیت پې ترلاسه کولی سي، حداقل د هېواد دننه امکانات څومره ویني تاسو ښاغلی سادات؟
محترم لودین صاحب، امکانات خو موجود ده په افغانستان کې، مګر اصلي مسله دا ده چې طالبان باید ومني چې طالبان د افغانستان یو واقعیت ده، مګر د افغانستان یا د یو برخ واقعیت ده. دا ملاکراسی چې طالبانو ټینګ کړی دی په افغانستان کې، د دوی د خاص شریعت پر بنیاد، دا د ټول افغانستان نظر نه ده. افغانستان یو اسلامی واد و
دی او بوی. اصلی مسئله بحران مشروعیت ده. بحران مشروعیت معنای داده چه خلق باید خپل حکومت و تاکی پام ده خاطر داده حاکمیت ملی مسئله مطرکیی ده طول و قوانی بیندلی قوانین و قواعد و پربنیاد او ده افغانستان ده اشپک قانون اساسی چه تیر شویده پا افغانستان که ده غوی پربنیاد حاکمیت ملی ده افغانستان د خلق و اختیار ده، د افغانستان د ملت اختیار ده. پامدی خاطر د مشروعیت د بحران د الکول د پاره باید خلق ته مراجعه شي. په افغانستان که باید انتخابات شي، که انتخابات ممکن نوی، رفرندوم شي، که رفرندوم ممکن نوی، یو انتخابی لوی جرگه باید رامنسته شي. یعنی خلق ته باید مراجعه شي. متاسفانه اصلی مصیبت داده چه د طالبان مشرتابه، د طالبان مشرتابه زانت یگانه اولی او آخری حقیقت بودی په افغانستان کی. او دا اصلی مصیبت تاسو د فکر مثلا مطرح کرد، یعنی د طالبان چی دی؟ اصلا د غوی جنجال طالبانیزم دی، یعنی د طالبان و مشرتابه تندروانه تعبیر و تفسیر د اسلام نه، چه دیو پاکستان د دیوبند نه الهام اخلی. فهمده خاطر دا یو لوی استون زده. اصلی مصیبت دا ده تعبیر طالبانیزم ده.
بله.
فهمده خاطر ایمون ولاندیز، ایمون دی طولنی ولاندیز داده چه خلق و تمراجعه وشی چه پا افغانستان که باید یو لوی ملی چتر رامنسته شی. دا ملی لوی چتر دا پا وست وقت که قانون اساسی، یعنی یو موقت قانون اساسی چه لار خلاص کلی دیده دی باره چه ده خلق و نظر سرگند شی، ده خلق و نظر واخستل شی.
ډیر مننه کور موادان سلامت او صحیح بحث راټولو. خغلی سادات ورزو سادات خغلی سادات په لندن کې ورزو باسر سره راټولو. پاتې رسو د ولس د رائے یادونه وشو، د انتخاباتو ټول ټاکنو یادونه وشو، او کانتر کم دی وی انتخابي یا انتصابي لوی جرګې یادونه وشو. او خغلی سادات ویل چې په افغانستان کې امکانات هم شته. د سیاسي پلوه طالبانو ته څومره مهمه ده د واک دادې تقریبا د وکاله شاوخوا پوره کیږي، تر اوسه هیڅ ډول نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. په کور دننه هم ویل کیږي چې له حقوقي پلوه مشروعیت نه لري، حکومت اقتدار شته مشروع نه ګڼل کیږي له حقوقي پلوه. څو کې طالبان او آیا تاسو طالبانو کې دا ورتیا یا دغه زغم ګوري چې بل اخر ولسته به مخه کې یو دغه ساده سره کوم سپارښتنې وکړي د عملی کې
د دله بغیر بل لار شتون نه لري. کچیر طالبان د ولست رائے ته تمکین ونه کی، د نړیوالو په اصطلاح قوانینو سره ځان د تعامل لپاره برابر نه کی، دا ممکنه نه ده چې دا رقم نظام څوک په نړۍ کې ومني. افغانستان د دې نړۍ په هغه کې یو وړکی کلی دی او مجبور و مکلف دی چې د نړیوالو قوانینو د تعاملاتو سره ځان برابر کړي. بناً په دننه افغانستان کې د مسلکیتوب پر بنسټ او د یو اساسي قانون په رڼا کې د یو نظام رامنځته کول، هغه ته مشروعیت په دننه هیواد کې ترلاسه کول چې د هغې پر بنسټ بیا نړیوال سر تاسی اړیکی یا رسمیت پیژندل ته لار هوارولی شي. دا چې تاسی دا د اهل خلاعت په نامه کوي، د بابا غانو په لویه جرګه باندې کوي، دا چې دا د ولس رایې ته د انتخاباتو په طریقې کوي، مجبور مکلف دي چې دې ته تمکین وکړي او دا کار وکړي. د دنه بغیر دا انزوایی حالت هم په خپله دوی په انزوا کې پاتې دي، هم یې ولس یرغمل نیولی دی که ولس ډېر بدبخته شوی په تیرو څو لسیزو کې هم ټول زیات ولسیان من شوه ده. بنام طالبان ته په کار ده چې جرأت دی وکړي، دونه په ځان باور باید ولري. دوی خدایم وایي چې ولس زمونږ سره ده، او 100% نفوس د دې ولس زمونږ سره، چې ولس تاسو ده نو به ویره ده چې شنه ده خو میدان ته راووځه.
ډیره مننه کور ودان سلامت او سي درنو میلمنو. زموږ بحث همدلته پای ته ورسید. یو ځل بیا تاسو د افغان حقوق پهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو له افغان شنون کې سید زاکر شاه سادات صاحب څخه ډیره ډیره مننه. زمونږ خبرونه دوام لري. په راتلونکو ساعت کې البته په دوهم نیمای کې همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کیږي.
ورکړئ.